په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه په څو شیبو کې زما همکار مختوري خو لومړی زنوري اسنوري تاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. د روسیې یو اوبتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروس توغندی په بریالیتوب توغولی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دې هېواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لاریون کوونکو وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړې او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکو وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنګټن تر اوسه د شتمني له آزاد ولو ډره کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کولې. یوه ډیپلومات چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یوه مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو رسولو د اړتیا په صورت کې د لکنګل شوو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط آژانس ته ویلي چې په چین چې په اصولو کې د امریکا له بندیزونو سره مخالف دی، قضیه په قضیه یا په تدریجي ډول یې د لګول شوو بندیزونو له لرې کېدو سره مخالفت کوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي او د ده په وینا د مصنوعي شرطونو یا محدودیتونو ایجادول ورته د منلو نه دی. ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې واشنګټن هیله منو چې وړاندې شوې د پریکړه لیک مسوده به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو 14 غړو لخوا ومنل شي تر څو نن سیشن به عمومي رایګیری ته وړاندې شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنګټن کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په دې باور دی چې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی او واشنګټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې لکومو لارو کې دی چې د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نقدو پیسو مرستې وشي. خغلی پرایس دغه راز د سیمې او پر نږدې هیوادونو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د هوارولو لپاره زیات څه ترسره کړي. په افغانستان کې د یو شمېر شرکتونو مسؤلینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطنساز ټولنې مسؤول عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسؤلینو چې شمېر یې 1500 ته رسېږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. د عبدالواحد په خبره دغه شرکتونو د سړکونو او دولتي ودانیو د جوړولو په برخه کې ډېری پروژې مخته وړي، یو شمېر بشپړې شوې هم دي، خو تر اوسه هیڅ یوې اړوندې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغه شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ پر بهرنیو تمویلونکو ادارو او نړیوال بانک سربیره د افغانستان حکومت هم د دوی پوره وړی دی. د افغانستان میاشتې ټولنه د چین لخوا له دغه ټولنې سره د 4 کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میاشتې ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې د ایکس ری تلویزیونی معایناتو، د زړه د ګراف ماشینونه، د فشار آلې، د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د ښاغلي نوراغا په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغې ادارې سره دا د چین درېیمه جوپه مرسته ده، خو نوموړي په دې اړه چې له دغو وسایلو به په کومو روغتیایي مرکزونو کې ګټه واخیستل شي نور جزئیات ورنه کړل. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوبتل د جاپان له بحیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې 0 کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي د پترو پافلوسک کامچاتسکي په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسېدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره په ځمکه لګېدلی دی. جاپان ادعا کوي چې د کوریل ټاپوګانې د خاورې یوه برخه دي. د شوروي ځواکونو دغه ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې نیولی دی. پر دې ټاپوګانو دا وا د دې سبب شوې چې روسیا او جاپان په خپلو کې د سولې هغه تړون چې له مخې جګړه بنده شوې لاسلیک نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% یې اومیکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې ښوونځي او پوهنتونونه په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دوه کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنېدو وروسته ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له درسونه لری پات شول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو لارې خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونې بل میلمه مو لیکوال او ترڅنګ په خوانیزو مرکزونو کې استاد پات شوی خغلی عبدالوافی نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد خغلی نورالله نوري، او له کابل را سره محصل سمیع الله اریوبی دی. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیر او ښه استفاده وکړي. پایل به له استاد نایبزی څخه وکړو. نایبزی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه کورسونو کې تاسو خپله تدریس کړی دی، د اوسني وضعیت په اړه که راته وغږېږئ چې آیا اوس هم هغه د پخوا په څېر علاقه شته، دي زده کوونکي او محصلان ورزي سږ ژمي کې که نه؟ غږ ما وری نایب ځای صاحب، متاسفانه موږ ستاسې غږ نه اورو. هڅه به وکړو چې نایب ځای صاحب را سره وي په خپرونه کې او خبرې واورو. خو استاد خمار ته به ورشو. خمار صاحب، تاسې که زموږ غږ اورئ، تاسې راته ووایئ چې دغه کورسونه چې را پیل شول تر اوسه څنګه روان دي؟ تاسې خپله به هم کتلي وي، یعنی دغه سفر د دغو کورسونو چې را پیل شوی څنګه روان دی تر اوسه پورې؟ بله،
روان دي. ځای ځای شاګردانو محصلان خو نشته، خو د ښوونځیو زده کوونکي ورځي درسونه پکې لولي. خو په ټوله کې هغسې چې پخوا وه، هغسې چې پخوا ډېر فعال وه، اوس فعال نه دي له بده مرغه. ډېری کورسونه حتی د بېلابېلو ستونزو له امله وتړل شول او له کاره ولوېدل. دلته په ځینو کورسونو کې د نجونو لپاره هم ځانګړي صنفونه وه او دوی هم درسونه پکې ویل، چې اوس د دوی پر مخ هم دغه صنفونه تړل شوي دي. نو کتم شتا کورسونه بند نه دي په ټوله معنا، خو هغه څه چې پکار دي، هغه څه چې پخوا یې جم جوش و ډېر فعال و، اوس فعال نه دي.
علت تاسې دا وروستي سیاسي تحولات بولئ که د خلکو اقتصادي ستونزې نه، کوم عوامل سبب شوي دي چې کورسونه په هغه ډول فعال نه وي یا هغومره زده کوونکي ور نه شي لکه پخوا چې ورتلل؟
طبعا سیاسي بدلونونه او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت په ټوله کې دکړو او تحصیلاتو ته نه پاملرنه دې لامل شوی ده چې خلک یو ډول هغه باور چې په دکړو یې لرلو، هغه باورمندي چې ایجاد شوی وه چې خلکو به زده کړې او هغه که لوړې زده کړې وي که ټیټي یا د ښوونځي په کچه زده کړې وي، دا به یې د خلاصون او د بدلون لاره بلله. اوس له بده مرغه یو خدا فکر او باور کم شوی دی او یا حتی ډېر تر ډېره له منځه تللی دی. بل مخکې مې وایي چې اقتصادي لاملونه هم دي او طبعا سیاسي تحولات هم په دې برخه کې خپل اغېز لري. نو پخوا د خلکو همکاري په ټوله کې ولسي بیداری د دې باعث شوی وه چې خلک کورسونو ته، ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ډېر ورمات شي، هغه که په هر ډول شرایطو کې وه. خو دغه وضعیت او دغه باور له بده مرغه که پخوا میاشتو کلونو کې د کورونا بندیزونو ځپلو، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې همدغه سیاسي بدلونونو هم بد اغېز پرې کړی دی.
ډېره مننه استاد نوري له زابله را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسې د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
سلام همایون جانه، تاسې ته او تاسې له لارې ټول افغان ولس ته سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې ټولو ته معلوم ده، افغانانو اقتصادي مشکلات او سره سیاسي بدلونونه اختیا هم په عمومي ډول ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس افغانستان په جنوب کې پروت ولایت او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونه دغسې یو څه نه وړاندې کړي چې خلک عموماً د تعلیم مینهوال کم و. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموماً فکر ډېر بدل شوی ده. د خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې هوشیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه. د دې سبب ګرځېدلی دغه ځوانان چې په لسم یولسم په دولسم سیم کې ولو فکر به کول چې کانکور امادګي به وایم، مطلب فاکلټی ته به ځم، یا د پوهنتون دوامداره بند پاتې کېدل د کورونا له وجې یا د سیاسي بدلون له وجې، او یا فرض کړه چې یو فکر چې اقتصادي حالت ته پوهنتون د استاد معاش نه ورکول کېږي، استاد نشته، دا ټول عموماً یو تاثیر کړی دی. رښتیا هم زموږ په کورسونه هم تاثیر کړی دی. د پخوا په شان باندې زده کوونکي نشته. خو یو ښه خبره دا ده چې په زابل کې د نوي انقلاب یا نوي بدلون په راتګ سره دلته د جنکیانو مکتب نه ده بند شوی، یعنې نجونې تر دولسمه سیم په مکتب ته تللې، امتحان یې ورکول. دا لویه خبره وه، ځکه په دغسې ولایت کې لکه زابل چې له مرکز نه ډېره فاصله او خلک یې ډېر خبره عنعنوي او کلتوري بد کلتور به یاد کړو ته تاثیر لاندې ولو. خو الحمدلله دلته د جنکیانو دواړه لیسې فعاله ولې او متوسطه هم فعاله ولې، ابتدایي هم فعاله ولې، نجونې تللې. او یو مشکل دی استادانو، مشکل ول طبیعي خبره، ساینسي مضامینو ښوونکي نه ولو، نجونې ښځینه ښوونکي نور نارینه ښوونکي به هغو مکاتبو تلل هلته د ساینسي مضامین تدریسول، هغه بند شول. نو دغه یو مشکل اوس دغه ساینسي مضامینو چې تر مکتب هغه اطلاع د ملاتیر ده، هغه ښوونکي نه ولو. نو په عمومي ډول باندې کې یاد کو ښه وضعیت نه ده، ښه نه ده.
نوري صاحب، تاسو ویل چې وضعیت ښه نه ده، تاسې یادونه وکړه، خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ نیکه راته ووایه له تاسو سره یو دقیق ارقام شته دی، د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل، اوس څومره کم شوي دي؟
نو وضعیت دې ته رسیدلی ده. زه خپله موږ تېر کال یو شخصي کورس درلود، مو تقریبا 80 تر 100 پورې یو معمولي کورس و، شاګردان راستل دا کال حتی هغه بیخي نسول، نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د فرصت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم، تاسو انشاءالله فرصت ښوونیز مرکز یو نیوزیلینډ کې د یو افغان لخوا معلم ملاتړ کې 5 ولایتونو کې ده، نو زه په هغه کې استاد یم. نو تقریبا زموږ په کلاس یا ټیم کې ډېر کم شاګردان، یعنی مطلب چا خبره ده فیصدي په لحاظ کې ووایو چې خاطر فاصله 80% کم بود، یعنی مطلب موږ په کې به پتاوی انا طرف یو ور داس ته کنه سلو تا پنځل سی یا دو ل سی لس ک سان تر نو مو می ډول باندې مطلب چې دې په لحاظ اچ چې صدا کم بود سی.
مننه نائب صاحب ک اوس زمون ک غا غوره او استاد سی غاک په دې هله چوای ورو هم دا پختنه لتا سم کو چولې نه دې په ځای چې دغه کورسونه ور سر بلی ز دکون کې امینوال ډیر شی ډیر کسان ورته راشي ورس په ورس کمی کې تاسو د استاد خمر او د استاد نوري خبرې ووري دي ولی دا وضعیت مخ په کته روان دی.
سلام هیواد ته تاسو د خبرونه ټولو اوریدونکو ته. زه د استاد خمار او استاد نوید خبرو سره بالکل موافق یم. په هیواد کې له کورونای حالات وروسته سیاسي تحولات په دغه برخه هم په اصلاح دفتر وګړې داسې ده تقریبا د معلوماتو په اساس بالخصوص په ختیځ زون کې تقریبا د هر کورس هغه 80% زده کوونکي خپل د لاسه ورکړي دي. په دې کې لویه وجه چې دا اقتصادي ستونزې مخته راځي او بل دغه د شته شرایطو څخه د خزینه یا د نجونو ویره وا چې په لومړی سر کې وو خو خوشبختانه په دغه وروستي او مېش کې دغه ویره په کمیدو باندې تا. نو شرایط وروستي شرایط مطلب مې دغه انقلاب دی چې هر برخه وزه په اقتصادي ستونزې چې دغه برخه کې خلاره مسته شوې ده. خو اوس چې ژمني رخصتیانه راغلې بالخصوص چې په کابل کې ګورم دغه فیصدي د زکونکو بیت په کورسونو کې د لوړېدو په حالت کې ده او امیدي هم شته د زیاتره د کورسدارانو دا امیدي شته چې زکونکو به ډیر شي او دوی به د خپل واغ درسونو تشه چې دغه همدغه حالات او کورونای شرایط له کابل را مسته شوې ده په دې توګه به دوی بشپړ کړي.
مننه کو ریوبی صاحب، تاسو خپل کورسونو ته تللی یاست اوس هم زده کړې کوئ، د دغه کورسونو په اړه که راته ووایي تا چې چیرته درس ویلی څومره ترې راځي، یعنی هغه کیفیت و پکې که نه؟
سلامونه مین جانه تا ته او میلمنو ته او د ځوان فکر خپرونې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې
وعلیکم السلام.
تیر درې کالونه راهیسې چې دلته په کابل کې مونږ وو د سیاسي بدلون څخه مخکې مونږ کورسونو ته تللو او پوهنتون ته هم پوهنتونو ته هوکېله نه هم ځم او کورسونه پخا کوم شوقه علاقه چې کورسونو سره موجوده وه هغه له منځه تللې ده، ځکه یو له یوې خوا اقتصادي وضع چې ده بیخي خرابه شوې ده او بله دا خبره چې سیاسي بدلون خلقو ته دې اجازه نه ورکوي چې زیات کورسونو ته لاړ شو. د پنځتبونو په رسېدو سره په کابل کې د کورسونو شاګردانو چې دا چې د هغه یو څه په ښه کېدو ده نسبت تقریبا 13 میاشتو په نسبت باندې یو څه په ښه کېدو ده، یعنې مخ په لوړېدو روانه ده. مګر په پوهنتون کې چې زه خپله درس وایم زموږ د سیند چې دا تر نیمایي تقریبا مونږ 3 نفره په سیند کې وو او کله موږ په سیم کې تر اوښتو نفرو پورې یو ښه اقتصادي لامل د دې شول چې خلک نشي کولی پوهنتونونو فیس ورکړي او بل ښه سیاسي بدلون، ځکه چې سیاسي بدلون خلک ډېر ناهیلي کړي دي. یوې ښه حکومت داسې مهمه پالیسي نه لري چې تر څو د پوهنتونونو خصوصا د دولتي پوهنتونونو دوباره شروع کړي، خاطره خلک ډېر نا امیده او ناهیلي شوي دي. هم دې کولای نه شي کولای چې پوهنتونونو ته لاړ شي او نه شي کولای چې فرصتونه تعقیب.
عربي صاحب، تاسو یادونه وکړله چې خپل ځان مو وښوده چې علاقه مو کمه شوې ده، تاسو خپله که راته ووایئ چې ولې یعنی فکر کوئ چې کورس ته نه تګ به دغه ستونزه حل کړي چې دا اوس شته، که نه، یعنی کده چې زه وایم ځینې داسې زده کوونکي هم وي چې اقتصادي ستونزې به هم نه لري، د کورنۍ سرپرستی به هم نه وي ورلغاړي، خو بیا به هم فکر کوي چې دا ټول شرایط په ده بوج شوي دي او دی باید کورس ته لاړ نه شي. حالانکه دغه وضعیت یوازینۍ لار همدا ده چې دی لاړ شي کورس ته، ښوونځي ته، پوهنتون ته. تاسې خپله راته وایي، یعنی کوم شي مو علاقه کمه کړې، یا دا وس نه لري چې د کورس فیس ورکوي که بل څه مسله ده؟
مسئلے ہو جات دی وی ہے کدی مشکلات لملہ میں اگر اختو کا لاتا کم اچھا دا لبل خاص زما دی دی حکومت اگر حکومتی چاروا کو خغا دنا وڑ خبر دی دی بایس ولی کی مثلا دین کسان او ایل پی پیر سل کال نو کی تو پر خے دی ہو تہ دی اتوار اس کا من سکی دل ہم دا خبر دی دی بایس ولی کی مونگا سلیم سره چې موږ کومه علاقه موجوده او کوم شوق مو چې ورسره موجود و هغه له منځه تلو په حال کې کېږي. دغه خبره چې مثلا نن زه واورم سبا ته یو بل ملګري ته کوم هغه هم ناامیده او داخله کېږي. خو که چېرې دغه کسانو داسې یو خبره کړې وای چې موږ دې تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې یو مثبت بدلون راولو، خلکو ته به یو امید ورکړی و، خلکو ته به یوه هیله ورکړې وه، هغو به لاسه شید شوي و. خو ځینې نا امید کوونکې خبرې چې خلک کوي هغه نور لا پسې نا امیده کوي. یوې خوا اقتصادي مشکلات مونږ زیانمن کړلو او نشو کولی چې تر څو د تعلیم او تحصیل وکړو، تر څو کورسونه تعقیب کړو، تر څو پوهنتون تعقیب کړو، او له بلې خوا د دې کسانو ناوړو خبرو مونږ لا نا امیده او نخلي کړو.
مننه. خبرونه کې په دې هم وغږیږو ډیر، البته چې څه ډول دغو کورسونو ښه استفاده کولی شي. ډیرې داسې سیمې شته دي چې هلته زده کوونکي یا ځوانان د دې علاقه لري چې یو شی زده کړي، خو کورسونه دومره ترې لرې دي چې دوی ته په ژمي کې تګ راتګ سخت وي. خمار صاحب، له تاسې به وپوښتو، تاسې په پوهنتون کې استاد یاست او کېدای شي ډېر محصلان مو داسې وي چې هغوی کورسونو ته تللي وي. د هغو محصلانو چې کورسونو ته تللي او د هغو چې نه دي تللي څومره توپیر یې ترمنځ دی؟
طبعا دا توپیر وي. هغه محصلان چې کورسونه یې تعقیب کړي دي او مطلب ډېر زحمت یې کاږلی دی، بیا تر پوهنتونونو رسېدلي دي، د هغوی تحصیلي ژمنتیا په درسونو کې فعالیت او ټوله کې خپلې تحصیلي د تحصیلي موخو تعقیبول یې ډېر فوق العاده وي. او هغه نور چې مطلب څه ناڅه زحمت یې نه دی کاږلی یا یې ډېر چمتووالی کانکور ته یا پوهنتون ته د راتګ لپاره نه دی نیولی، نو طبعا د هغوی په حتی رویه کې په وړتیا او استعداد کې او په ټوله کې هغه تحصیلي چلند کې طبعا ډېر توپیر وي. نو محصلین چې په خپل مټ او په خپلو زحمتونو راغلي دي، هغوی چې فارغېږي هم یعنی د یو ښې لاسته راوړنې سره فارغېږي او په راتلونکي کې په ځان ډېر باورمند وي، ډېرې ښې هیلې او موخې له ځان سره لري، او دا نور چې لکه همدغسې بې زحمته یا پیسې په عامه اصطلاح هوایي راغلي دي، نو دوی چې فارغېږي هم لومړی زیان یې حتی خپل ځان ته وي چې له خپل ځانه چندان تمه نه لري، دا پرېږدي چې بیا په خپله ټولنه کې په کورنۍ کې حتی په ملي سطح په د هېواد په سطحه بدلون رامنځته کړي. نو طبعا توپیر ډېر وي، او هغه چا چې ډېر چمتووالی نیولی دی د خپل ټول اکاډمیک ژوند تر پایه پورې دوی ډېر ښه تللي دي، ډېر ښه روان وي، بیا بیا ښې ښې لاسته راوړنې لري په خپل تحصیلي ژوند کې، او هغوی چې له لویه سره ډېر هدفمند نه دي پاتې شوي د زده کړو په جریان کې یا یې ډېر چمتووالی نه دی نیولی په دې لړ کې، نو هغوی هم په تحصیلي جریان کې دوی یو ډول ښه نه دي لیدلي، او کله چې فارغېږي هم نو پر ځان متکي نه وي، ډېر تمې حتی مونږ هم نشو ترې کولی له دغسې محصلینو نه. نو طبعا څوک چې ډېر چا چې ډېر چمتووالی نیولی وي هم یې په تحصیلي ژوند کې هم له تحصیل نه وروسته د کار او د وظیفو په عملي ژوند کې ډیر مثبت او بدلونونه دیدل کیږي.
مننه استاد. نائب ځای کته سره ته وایس چې دغه کورسونه څومره د هغو زده کوونکو چې غواړي او تست کړي لاغوی سره مرسته کړي، یعنی هغه دغه کورسونه د کیفیت لاړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډیر مرسته وکولای شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زموږ تیره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي زی یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږه د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمیرلی شو، دا هغه رقابتي زده کوونکي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تیره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي چې کوشش کوي په ټولګي کې مخکښ اوسي، خو په اوس وخت ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي، او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو غټشه پیدا کړي. او دا کورسونه عموما دغه تیرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم، دا کورسونه مفید تمامېدلی شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼلی شو. یو دفعه که دوی په کورسونو کې دغه ټیوشن واخلي، دغه کلاسونه واخلي، نو یو ځل بیا ورته هلته تکرارېږي. د دې تر څنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانایي لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تېر کې که دای کانکور د امادګۍ نیسي، تېر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بېرته که بېرته ستاسو پوښتنه ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد سره چې توجه م ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي، هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې نه، او بلې فرعي مضامین دي چې هغه نو دی به محصل په دې لیول کې چې هغه خپل ولولي خپل زده کړي. دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه هم چې دا البته متعلمینو ته کېږي، نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نش باندې شمیرلی شو، او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره زمینه مساعده ده، او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري د تحقیق کې. نو که په خلاصه ډول ووایم، دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي، په زده کړو کې مثبت یا رغند رول لوبولی شي.
مننه. نوري صاحب، ښاغلي نائب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري، که خپله تجربه را ته ووایه چې هغه ځوان چې راغلی ستاسې کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی، او په ژوند یې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟
لکه څنګه چې استادانو ورته اشاره وکړله، نمایندانه طبیعي خبره ده. زده کړې یو اصل داسې تکرار، یعنې په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شو. نو د کورسونو یو موقم دغه د خصوصا د دولسم ټولګي زده کوونکو ته، په افغانستان کې عموماً تدریسي کورسونه چې دي هغه یوازې کانکور تر آمادګۍ پورې تقریبا تړلي دي. یعنی که کانکور آمادګۍ ونیسي یو څو ښې فاکولټي ته کامیاب، نو په عمومي ډول تاثیر خی کړی دی. مثال یادولی شم، زموږ ځینې شاګردان اوس برابر لو، یعنې هغوی به د اوم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه. ځینې مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد ټیپ فاکلټي ته کامیاب شول. یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به ټیپ فاکلټي ته پېږم. خو بس مشکل هغه اوس دغه جوهر پېژندل او هغه رازبندي کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوسم ته هغه مسلکي استادان چې راځي فاکلټي سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطح یې لوړه وي، نو هغه دې ته زړه نکه کوي چې زه په مکتب کې استادم، ځکه مکتب معاش ډېر کم وي. نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په خیر کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردان ته راشي، له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم ځواکه کوي، هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکلټي ښه ویلي وي، او بل یاد چې مکاتبو کې لیسانس استادان کم دي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې بیخي کم بوسته. اتم کابل کې نه لرو نو ولایتونو کې ولسوالیو کې کلیوال سیمه کې دا ډېر حالت نو ځکه شاګردان زړه کوي چې ښار ته به ځم هلته کور ته ان شاء الله په کمو پیسو سره زه کولای شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بېرته بیا تکرار ووایم ورسره مې شپه په اتا کې وي له کور له کارونه لږ رابېغمه یم مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین را دي هغه مو سره مطالعه کولای شم مثال اجتماعیات علوم دینی نوري برخي ادبيات او برخي دا مون سره مطالعه کی هغه کار تقریبا اغلیول معلوم چې زب تعلیم سره غلای په خارتي مو تاک نیولای خو عموما ټول د غشيان چې کیږي دا په اقتصاد سره کی مو وسم دغه سي زابل تقریبا یو نو سول سالې دي چې مو یو نو سول سالې چې ډیر کم شاګردان په خارت کې لرو سو تاک نی نیوي یعنی نو سو ویلای شي سو او ته برسي دي یعنی ډیر کم بل خبر دغه سي مو کو کوین کی دغه خبر زوم نور باسي مناسبه نه وي چې مو په تقریبا په 2020 کال کې د علم اهمیت خرګو ته بیانو نور د علم اهمیت معلوم ده ټول دنیا ته معلوم ده افغانان ته تقریبا معلوم ده بس زما خصوصا د تعلیم په ځوانان لکه ما چې روز خبرې او کزړې ډېر لیدلې یو هیڅ ځړه نه اچوي بس دنیا دا مشکلات راځي موږ بیا مقابله کوو مبارزه وکړو او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په تاوسنی کانکور کې موږ وګورو ټول هغه نمرګان دوی نمرګان چې تر درې سو لوري نمرې وړي هغه اکثره د یو د کونکي د کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو د کونکي یعنی مکاتبو کې دغه ورتیا تروشه نشته چې موږ یو د کونکي د دغه لیول باندې کړی چې هغه د کانکور کې تر درې سو لوري نمرې عموما کورس ته ضرورت نو که خبره ده چې کورسونو په برخه کې نورم تجارانو قامو کې به څه پنګونه وکړي هغه تکلو استادان چې معاشونه یې نسته یا به وظیفي دي هغوی ته کم معاش ورکړي په کورس کې ساعتونه واخیست دغه ملت ته به خیر رسېدلی وي ایسه خبره به څه به صدقه جاریه وي زما دغه هیله ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي چې ټولو کارونو کې خلک پېژني ستاسو تکلو استاد وظیفه یې نسته نو که یو مالی برخې کومک سره وکړي یو دوه یا درې سمپونه ورته برابر کړي هم بغه د ښار او د کلي الکان ته ډېر مناسب سبق وي او ورسره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل
مننه اریوبی صاحب لتا صاحب و پښتو ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغوی کله له ښوونځي فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونو ته نه ځي فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته ولې ځینې ځوانان له کورسونو لرې کیږي یعنی هغه هلته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي یوه نوې ژبه به زده کړي دوی بیا د پوهنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي
ځکه دغه موضوع په ډېرې مسلینو کې دغه موضوع موجود ده خو په کار نه ده چې مسل باید له کوستو څخه حل وکړي مسل کنه یو مسل په پنځون کې درس وايي د پنځون ترڅنګ باید کورسو نام تعقیب کړي دا ځینې موضوعات په کورسو نه کې ویل کېږي هغه پنځون کې نه ویل کېږي مثلا دا ومنه چې پنځون کې انګلیسي ژبه تدریس کېږي پوخه داول چې څو غاړه کې ها بس تکړه هغه کوڅه ته پنځون کې نه تدریس کیږي دا پنځون هغه وزارت کوم لایحه سره سم هغه کار کوي او باید یو ماستل باید د پنځون ترڅنګ باید ټول تم لا شي دا کوم څه دې دا زمونږ او تاسو ځکه څو څن د لوړولې شي زمونږ تاسو مثلا یو د پنځون کې وایو هغه زمونږ د دې پنځون د احاطه مربوط کیږي خو چې موږ خپل تلاش یو زمونږ کوټ د نور هم څه د کولای شي کوم اصل باید په دې باندې کې پاونې دي چې یو ځې پانتو تکیر کې او د کوټ کوټونه لار افریګر کوټونه ودوره ونه وای او دا زمونږ او تاسو د مسلینو یو د کمزورې څخه همدا هم کې دلې چې دغه چې پانتو تلاړ شي د کوټونه افریګر د ډیرای مسلین مالې دلې چې کله پانتو د کامیاب شول څه هي هغه کورسونه پرې خدل دوی ویل چې موږ نور کورسونه ته اړتیا نه لرو دا خبره زه تل صدر دوم ځکه چې د کور د پانتون ترڅنګ کور ته هم سخت ضرورت دی ترڅو موږ او تاسو یو هدف ته ورسیږو
مننه خمر صاحب ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستی نه ده ورپغاړه خو زده کړو ته شاکړې کتاب نه راخلي، کورس ته نه ځي، مطالعه نه کوي، او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي. یعنی دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري، یعنی د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي، دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډېر په ځان منلی دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی؟
بالکل، دا لبد مرغ یو تریخ حقیقت ته زمونږ ډیر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډیر غټ غټ مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي، فرزن د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دی دوی په غاړه وي. خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغسې چې په کار دی ادامه نه ورکوي، یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ، حتی په ملي لحاظ، په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی. نو طبعا دغه فکر یا دغه ځپلتیا او اغیز په کورنیو، په خلکو، په میندو پلرونو هم اغیز کړی دی، او د هغوی په فکر کې هم دغه باور ځپل شوی دی چې که زمونږ زده کوو بچیان او لوڼې او زامن درسونه وایي دوی به ښه راتلونکی ولري. ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو. فرزن د ښوونځیو استادانو ورځ په خرابېدو ده، او د دوی کورنۍ وضعیت، اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. حتی په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه چې په کار دی د قدر په سترګه نه کتل کېږي. د پوهنتونونو استادان همدغسې وبله، ډېری استادانو وطن ترک کړ، لاړل، او ځینې چې دلته پاتې هم دي زمونږ د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي. نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کېږي چې بیا زمونږ په کورنیو باندې هم تاثیر وکړي، او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي، او د دغو کورنیو اولادونه او لوڼې او زامن هم د دغه فکر او د دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغسې تحولات او بدلونونه په هر ځای کې راځي، په هر ځای کې راغلي دي، نو دومره تاثر او دومره اغېزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زمونږ د ژوند هغه ډېره ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل دی، زده کړې دي، او د یو ښه غوره او ګټور انسان جوړېدل دي او ښه شخصیت لرل دي، مونږ د دغه سترې موخې هېرې کړو، او د دغه حالات نو د دومره متاثر شو چې له خپله کاره او له خپله هدفه واوړو. نو دغسې زده کوونکي چې دوی ډېر ستونزې هم نه لري او دغه حالاتو هم ډېر تاثیر نه پرې کړی، نو دوی د هغه فکري اغېزمنتیا هم په ځان نه مني، او بیا دې هم مبارزه وکړي خپل کار ته چې دغه سپېڅلی کار دی چې هغه زده کړې دي، تحصیلات دي، دا دې په هر صورت وپالي. دوی حتی دا هم کولی شي چې د شخصي مطالعې له لارې، د خپلو هلو ځلو له لارې هم دغه هدف ته ځان ورسي. فرضاً که په ځینو سیمو کې کورسونه نشته، دغه امکانات نشته، په لرې پرتو سیمو کې مونږ ګورو چې هغسې کورسونه چې په ښارونو کې دي، په مرکزونو کې دي، یا دغسې امکانات چې په مرکزونو یا ښارونو کې دي، هغه په لرې پرتو سیمو په کلیو کې یا په ولسوالیو کې ډېرې نشته. نو خو دوی دې بیا هم هدفمن واوسي، خپل کار له خپل دغه سپېڅلي هدف نه دي نه اوړي، او په هره معنا چې څومره یې موس کېږي درسونه دي ووایي، درسونه او زده کړې لکه مخکې مې چې وویل خیر په اهمیت به ډېر نه غږېږو، خو بیا هم دومره وایم چې زده کړې په هر حال او په هر وخت کې، په هر زمان کې د استفادې وړ دي، انسان ته ګټه رسوي، په ټولنه کې، په هېواد کې د یو ښه بدلون لپاره یوه ښه وسیله کېدلی شي. نو دوی دې له هر څه نه، له هر تحصیلي کار نه، د هرې تحصیلي هڅې نه
په لومړی سر کې د مادي ګټو یا د پیسو د ګټلو یا د رسېدې اقتصادي وضعیت د برابرولو تمه هم نه کوي، ځکه چې د زده کړو ډېره ستره موخه دا ده چې مونږ ډېر غوره او عالي انسانان اوسو. نور مونږ وینو چې په ټولنه کې دغسې کسان هم شته چې دوی نالوستي دي خو بیا هم اقتصادي حالت ډېر ښه دی. نو اصلا د زده کړو هدف دا نه دی چې که مونږ په اقتصادي لحاظ برابر وو نو زده کړې باید وکړو، او که په اقتصادي لحاظ نه وو نو بیا د اصلا په زده کړو نه هغسې باور ولرو او نه د هغسې کار ورته وکړو. نو دغسې زده کوونکي چې ډېر لوی مصروفیتونه هم نه لري، اقتصادي وضعیت هم نه دی خراب، حتی که خراب هم دی د هغو مسؤلینو ته هم یا زده کوونکو ته هم زما پیغام دا دی او هیله مې ترې دا ده چې دوی د خپل کار ته په هر صورت ادامه ورکړي. زمونږ وطن، زمونږ ولس او هیوادوال لوستي نسل ته، په زده کړو سنبال نسل ته ډېره ستره اړتیا لري، او دغه اړتیا کوم لیمیت او حد او حدود هم نه لري چې فرض راتلونکو 5 کلونو لپاره مونږ لوستي کسانو ته اړتیا لرو بیا یې نه لرو. دا د ټول ژوند اړتیا ده، دا د ژوند سره تړلی موضوع ده، او د ژوند تر ټولو ستر اساسي هدف او کار هم دا دی چې انسان باید لوستی وي، په فکري په شعوري لحاظ باید ډېر رسېدلی وي. نو زده کړو ته ډېر کوچني نظرونه نه کوي، د زده کړو په اړه ډېر تنګ نظري نه اوسي. د زده کړو موخه او هدف دا نه ده چې مونږ د دنده ولرو، مونږ له دې لارې ګټه وټه وکړو، د ګټې لارې نورې هم شته. خو فرضاً که څوک د زده کړو لارې ګټې هم کوي، هغه به ډېرې ښې ګټې وي، هم به یې مادي ګټې ورته رسېږي او هم معنوي. نو هغه مسلین چې ډېرې ستونزې نه لري خو بیا هم زده کړو ته ورشا کړې ده، هیله ده چې نور دغه فکر بدل کړي او په یو نوي فکر، په نوې روحیه او په نوې انرژۍ بیرته بیا خپل درسونه پیل کړي.
ډېره زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه، د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله، د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنا نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي، په یو وخت کې معنا یې دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نائب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورسان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم، او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مخکې دې چې دې پوښتنې ته راشم، د خامار صاحب د خبرو په تایید باندې، دغه په دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي، د دوی ژوند که مطالعه شي، دوی د خورا سختو حالتونو څخه تېر شوي دي. یعنی مونږ که نړۍ کې مخترعین وګورو، په هغوی داسې حالتونو څخه تېر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو، د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، په ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي ناامیده شي. خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک ناامیدي ډېر ده، زده کوونکي هم ناامیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کور داسې انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، د ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي، او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموما د روسي زده کوونکي او د روسي زده کوونکو ښکته نه باید کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس پرې واخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیو کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو وګورئ چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر د نورو زده کوونکو سره څه وي. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم، خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې نه پټیږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان لرو د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنی د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړي دا دوی کولای شي چې کله خپل پلان جوړ کړو نو هغې وروسته بیا له دغه استادانو سره دغه خپله لاره تعقیب کړي. هېواد سره یو بله موسره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې ځینې رضاکارانه یعنې هغه 2001 او 2002 کې چې به مونږ دغه زده کړې کولې، که د ژورنالیزم په برخه کې وي، که د انګلیسي په برخه کې وي، هلته به پیسه مطرح نه وه. مونږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه و چې یا هغه هلک به مونږ ډېر تکړه و چې غریب او د غریبې کورنۍ نه به و، که نه. نو زه غواړم ستاسو د دغې رادیو او څپولو طریقه هېوادوال او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه ناامیده کېږئ. له دې څخه سخت حالتونه تیر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی او ځینې سخت هم راتلونکي دي. موږ باید په هر حالت کې دې ته اماده واوسو چې څرنګه کولی شو هغه خپل هدف یا هغه مسیر د لاسه ورنه کړو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دوی دا سخته ونه ګالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاورو او سترنجۍ کېنني، نو سبا چې دوی بیا لوړ مقام ته رسېږي نو بیا خوند ترې نشي اخیستلی. زمونږ د سبا ورځې خوندونه، زمونږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی نن که څومره سخته په تاسو باندې راځي، موږ پښتو کې متل لرو، اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخیږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنه افغانان د دې جوګم دي او د وړتیا هم لري چې پوره باور سره ویلی شم چې له دې سختو څخه وتلی شي. نو ډېرو خبرو پسې موږ نه ګرځو، زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي. ځان سره یو هدف ولرو، هدف ته کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو، او هدف ته د رسېدو لپاره باندې هغه منابع چې دي هغه ځان ته سمې وټاکو او همداسې مخکې سره لاړ شو.
مننه نوري صاحب. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په ښارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولی دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسېده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې ښار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره. نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
اما جانا رښتیا هم دغه لوی ستونزه، ځکه زه خپل هم د یو کلي کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی همدا خبره دا وه چې موږ 20 کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوله، خلکو تعلیم وکړه. له وروسته له 2006 او 2001 نه په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتلل، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخ ول، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار کې پراخ ول، د تعلیم ارزښت و، مکاتب و، پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله چې ښار کې پاتې، ځکه چې ښار مطلب هغه د کار زمینه پکې برابره وله، اسانتیاوې ولې، پارک ول، مطلب انټرنیټ ول، موږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي، نو هلته خلک دی. بل داسې کلیوالي سیمو کې تیر که سړی وایم نه وایم باید ووایي، هغه دا د تیر نظام یو بدوالی دا و چې کلیوالي سیمو خلک یې د رښتینې حکومتولي په معنا پوه کړي نه ول. یعنی هغه فقط تر هغه خپل باغه پورې او تر خپل دهقاني پورې محدود پاتې شوی و. کله چې هغه ښار ته راتلی په ښار کې به یو بل نامه رټل کېدی، وهل کېدی، به روپۍ به ترې اخیستل کېدلې. نو هغه سړی دا فکر کول چې یاره بس د ښار خلک ښه خلک دي او اطراف چې بیا تتلي هلته به بیا بل وضعیت ول، یو ډول ډېره فاصله ولی د خلکو تر منځ. نو ځکه تعلیم یافته ښه شر طبیعي خبره ده په کارونو کې ول، هغوی دې ته زړه نه ښه کول، موږ د کلیوالي سیمه خو لاړ. خو په استثنا په ځینو ځایونو کې دا کار ول یادوري، ځکه کوم چې نن موقع ده. زه اصلا کې موږ د موږ ولسوالۍ چې دا د جاغرول ولسوالۍ سره نږدې فصل، نو جاغرول ولسوالۍ کې 115 مکاتب د لیستو په بڼه او 300 پاخه تعمیرونه د شوراګانو لپاره مؤسساتو جوړ کړي ول. چې په وو شوراګانو کې زه خپله ورغلی یم، هلته قومي خلکو ډېرو تکړو استادانو ته معاشونه ورکول، ځکه په کلیوالي سیمو باندې نظام دا بدلون ډېر تاثیر نه ده کړی، ځکه خلک اقتصاد تقریبا په زراعت او کلیشي پورې محدود ول. ښاري خلکو یې ډېر تاثیر کړی، ځکه د هغوی معاشات بندو، دغه مشکلات اقتصادي ستونزې په کارونو کې ډېر راپیدا شي. نو هغوی هغه ښوونکو ته معاشونه ورکول، هلته پوخ تعمیر مستی جوړ کړی و د شوراګانو په نوم باندې، ته به تاسې کلي فاتحې و د ودو مراسم پکې ته ویست، هغوی هلته له هغوی نه کورسونه جوړ کړي او کلیوالو ډېر کم کم، یعنی په کور سل یو نیم سل پنځوس افغانۍ یو ښوونکي لپاره برابر معاش کېدل، او هلته دوه یا درې مضمونونه تدریسول. بیا داسې کړي و چې ویشلي وو په پلان باندې، د ریاضي معلم ته به څو قدمه اضافه اخلم، هغه کورس له مانه لږ لرې دی، د فزیک استاد رانږدې ده، د کیمیا استاد په هغه بل کلي کې ده، دا یې داسې ویشلي وو، لږ د کلي خلکو هم بوج په دامان لوي شاګردانو. نو دغه یو مشکل په موږ کې ول، خصوصا په پښتني سیمو کې دغه وضعیت دغسې نه و جوړ شوی، ځکه یو خو دوامداره ښه حکومتولي نه وه، چېرته چې مرکزي حکومت نه وي دغه ستونزه وه، د سړي به په کلي ښار کې جرم کول چې کلي ته به ولاړی مشکل به چا نه ورته جوړول، لاخو له ښاره راغلی ده، حتی تر الحاد لاندې زندگی وه، خو کله چې به بیا سړي په کلي کې جرم کول، هغه بیا ښار ته را تلل چې ورور اصطراحګر لګیا راغلی ده، مه وایه دغه بدبختۍ را جوړې کړې وي. نو ځکه اکثره خلکو زړه نه کول چې په کلیوالي سیمو ته لاړ شي، ته پوستونه جوړ کړي یا تعلیمي برخه باندې کار وکړي. عموما وضعیت نه و جوړ، فکر هم نه و جوړ. او دا یو غټه ستونزه ده چې امنیت لا وخت په کلیوالي سیمو کې سم نه و.
مننه نوري صاحب. ایوا خبره چې نوري صاحب یاد کړه چې ستونزې وي، البته د خبرونې ورسته شی به دی خپل دو ملمنو څخه به پښتو کپلنډ دوی جواب راکړي. یعنی موږ هم چې وخت کلی کې و، زموږ د کلی هغو ځوانانو چې مثال وي لموږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په پوهنتون کې درس وایي، هغه بچې جمعې رخصت وو را بغلل کلی ته، په جمعات کې به کورسونه جوړ کړل، بیا به د کلی ماشومان راتلل، درسونه به ویل، ځوانان به هم پکې وو، بیا به دوی چې کال ته کله بیرته ښوونځي ته تلل، په دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډېر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو، او هغه د همدغو کورسونو برکاتو چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نور ځوانانو جوړول. خمار صاحب، له دغې تجربې په استفادې څنګه کېدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بیرته کلیو ته تللي دي، دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته؟ که په لنډو کې همدا پوښتنه ځواب کړئ.
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډېره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بیلابیلو مجلسو غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستې قشر خپلې ټولنې ته، خپلو سیمو ته، کلي ولسونو ته د بدلون او سمون عملي بیلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو، نو خپلو سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب مې دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه، د یو فعال انسان په توګه، او د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبروز نه کولو. دوی به چې کله کلیو ته لاړل، نو بیرته به هماغه کلیوال او سیموال ترې جوړ شو. زما موخه دا نه ده چې کلیوال بد خلک دي یا مطلب د حساب خلک نه دي، خو دوی به خلک په ځان پر رامات نه کړل، او د خلکو ترمنځ د خاصا د زده کړو په برخه کې به هغه څه بدلون را نه وست لکه څنګه چې دوی ته تمه وه. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنا چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق وو، خو که دغه څه به نه ترلاسه کول، نو په دې معنی هم نه وه چې دوی قرار په کورونو کې کینی او هغه بدلون، هغه سمون چې دوی د خپل زده کړو له برکته په سیمه کې، په کلي کې او په بیلابیلو کورونو کې راوستي شي، هغه نه راولي. نو دغسې زموږ لږ تر لږه د لوستې قشر، دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای، نو نن به زموږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و، ځکه چې موږ دا هم نه شو کولای چې ټول سترګې او ټولې تمه مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونه خپلې ستونزې لري، هغه خپله بیلابیلو ستونزو سره مخ وي، او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ به د یو لوستي انسان په توګه او د یوه داسې چا په توګه چې د خلکو د هیواد او ولسونو زموږ ته سترګې دي، نو موږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل، دوی کولای شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دوی لپاره یو کارآفرینی یو اشغال ځای چې ورته وای یا د دندو یو 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 بهانه شوی وای هم د دوی لپاره به یو دنده وه یو عاید به یې درلود او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی و نو بل دا دی چې تر دوی بیا مسلکي خلک یا لږ تر لږه په لوړ زده کړو سنبال خلک نور موږ لرل هم نه خو همدغه محصلین وه چې د لسانس په کچه تر ډېره فارغېدل ځینو حتی په دې وروستیو کې خو مسترۍ هم ډېرې شوې نو مسترۍ به یې هم وکړي کلو ته به چې لاړل بیا به هلته غیر فعال ول نو که چېرې دوی په خپله برخه کې فعال پاتې شوي یا اوس هم هغه محصلین چې بېلابېلو برخو کې روزل شوي دي بېلابېلو پوهنځیو نه د لسانس په کچه فارغ شوي دي دوی هر یو د یو مسلک د یو مضمون پوره وړتیا لري چې دوی تدریس پکې وکړي او له ځان سره نور محصلین نور زده کوونکي وروزي او راپورته کړي د دوی تحصیلي سویه لوړ ډېره
زیاته مننه خمر صاحب
د دې لامل کېږي چې موږ د زده کړو یو ښه وضعیت ولرو
کور موادان د خبرونې ورسته شیبې دی په خبرونه کې د ژمنو او کورسونو په اهمیت وغږېدو چې د خبرونې میلمنو وویل مهم دی تاثیر یې د زده کوونکو په زده کړو ډیر دی او لکه څنګه چې د خبرونې په ورسته برخه کې یادونه وشوه هیله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دي او د دې فرصت لري نو هیله ده چې په خپل کلي په خپله سیمه کې دغسې فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دي نورو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته یې هم ور زده کړي. د خپرونې له میلمنو استاد ایمل خمر عبدالوافي نایبزی نورالله نوري او سمیع الله ریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
زخم میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شوی دابے غڑبن بگاڑا چنگنی ہوخیار نہیں زما پلاس و پخو کی زنجیروں ستڑی شوی راقب خدا وجانو دیس اسرہم دکڑے راقب خدا وجانو دیس اسرہم دکڑے چیام پاتے گزارونا ستڑی شوی زندے چیام پاتے گزارونا ستڑی شوی زخمونا میں جوڑنا دے فریادونا ستڑی شوی زخمونا میں جوڑنا دے فریادونا ستڑی شوی کا
مهارون است دیشبی پدیش غلان از مکا بهارون است دیشبی زخم نم جورنده فریاد است دیشبی زخم نم جورنده فریاد است دیشبی خوبون مرا وردی شاگرون استری شوی زخمون می جورنه.